په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شبو کې زمو همکار ملالای بشیر مختوری خو پایل زن ریاست نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان په پرلپسې ډول د دریم کال لپاره هم د ترګرۍ لتر ټولو ډیر ځپل شوی هیوادونو یو بلل دی. انسټیټیوټ په نوي راپور کې چې د ترګرۍ نړیوالې ډلبندۍ پوزیټیو پیس انډکس په نوم خپور شوی، افغانستان له هغو هیوادونو بلل شوی چې ترګرۍ پرې ناوړه اغیز کړی. د مثبت سولې په نوم د راپور له مخې د نړۍ د 133 هیوادونو په فهرست کې افغانستان په 153 درجه راغلی. د طالبانو حکومت د راپور په خبرګون کې ویلي چې موندنې درست نه دي او طالبان نه په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري او نه هم ترهګر دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل افغانستان اوس امن شوی او جګړه کې نه دی. نوموړي دغه راز له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د احتمالي جګړې خطر هم رد کړه. ویل دا ډله په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري چې ګواښ وانګیرل شي. د افغانستان د بوسکشۍ د لیګ دریم پړاو سیالۍ پرون د کندهار په بریا سره پای ته ورسېدې. پایلوبه د کندهار او کندوز د لوبډلو ترمنځ و چې کندهار د 2 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې لیګ اتلولي خپله کړه. په ملي ټلویزیون کې د بوسکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پایلوبه په اړه وویل
د بوسکشۍ لیګ دریم پړاو فائنل د کندوز او کندهار ترمنځ و چې کندهار وشي کوي د 2 امتیازو په خستو سره د دریم پړاو لیګ اتلولي خپله کړي.
د بوسکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په ملاتړ پر ملي ټلویزیون خپرېږي. اسګنۍ لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د روسیې پوځ وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف او نورو ښارونو ماریوپول خارکیف او سمیکې اوربند اعلان کړی چې پر اساسي ملکي وګړي وکولی شي چې له خپلو سیمو وزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د ماریوپول له ښاره د ملکي وګړو د وتلو هڅې د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې د پوځ د بمباریو له امله ناکامه شوې. په عین حال کې تمه ده چې د نن د اوکراین او روسیې ترمنځ دریم ځل لپاره د سولې خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یو ورځ مخکې د اوکراین له دریم لوی ښار ماریوپول څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره اوربند ناکام شو. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیل جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د او وی دی انفو په نوم یوه څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهار پورې د روسیې په 9 ښارونو کې 4,342 کسان نیول شوي. یوازې 2,319 کسان په پلازمینه موسکو کې نیول شوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وزنډول. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو په راپور ورکولو د موسکو فشارونه زیات شوي. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکخه شذ خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. سبا د مارچ 8 په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نمانځل کیږي. په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه نمانځل پیل کړل. په 1969 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنی شعار هم وټاکه. سږ کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري. د ښځو نړیواله ورځ یو داسې کلنی تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د ښځو وضعیت ته کتنه پکښې کیږي. د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له ښځو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د ښځو د حقونو په هکله د پوهاوي ډېرول یادیږي. په دې مناسبت نن په مخکښه شزې خبرونه کې را سره په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی، د پولیسو پخوانی افسر ځلا زادی په ولسی جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره پر موضوع باندې خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 00422211501 او د واتساپ شمیره ده 00422211201 او د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. تاسو کولی سئ پر دغه شمیرو او د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، په سبتي بڼه باندې یا هم په لیکلې بڼه، موږ به یې په دې خپرونه کې خپاره کړو. اوس هم صافی صاحب وایي چې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. سایمه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. خوګیانی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، د نن ورځې د خبرونه د مخکښ شزي په نوم د اتم د مارچ په مناسبت باندې موږ ور باندې خبرې کوو. تاسو څه ګڼئ چې د مارچ اتم د شزو د نړیوالې ورځې په توګه ولې مهمه ده؟
مننه ډېره زیاته، لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، اتم د مارچ د ښځو د پیوستون ملي نړیوال ورځ ده او دا په ټول جهان کې لمانځل کېږي. بدین د نژاد نه او مذهب نه او رنګ نه او د هر ډول توپیر نه دا ورځ په ټول ملک کې لمانځل کېږي. تاریخچه خو معلومه ده چې دغه ورځ اکثرا مخکې په دغه شرقي هېوادونو کې، سوسیالیستي شرقي هېوادونو کې، اروپایي شرقي اروپا کې لمانځل کېده، بیا وروسته د هغې نه په امریکا کې نیویارک کې حضورداري نه وکړه. د خپل زیب خطر باندې چې دغه د کار محیط خراب و، ماشونه یې کم و، د بلاري نه وکړه. د هغې نه وروسته بیا په روسیه کې دغه ورځ ولمانځل شوه. روسانو ښځو په اتم د مارچ د جګړې په ضد باندې مظاهرې وکړې. نو په همدې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده. او هغه ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري، د هغونو په یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکن کې حقونه غوښتل کېږي. چې ځان خپل ور دغه ورځ د نړۍ ټول ښځو د افغانستان د غم لیدلو درېدلو خاصه د لرلو کومې مبارکي هم دغه په بهر کې لیکو داخل کړي.
ډېره مننه خوګیانی صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم د تلیفون له لارې له موږ سره پاته سي. اوس هم اوریدونکو، خاطره صافی چې پخوانی خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې، خبرونه ته شر اغلاست.
مننه اغلی بشیر، سلامونه تاسو ته، اغلی خوګیانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو خزو په تیرا افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی، د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري، اهمیت یې په څه کې دی دغه ورځ؟
زما په اند لمانځنه یې د ښځو حقوقو او ځایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو له تیرو کلونو راهیسې، البته زه د دې شاهده یم او زما لیدلوری داسې دی چې په سمبولیکه بڼه لمانځل شوې په شاندارو مراسمو کې، هغسې چې باید د ښځو حقونو ته او ځایګي ته باید پاملرنه شوې وای، هغسې نه ده شوې. یوازې تش په نوم اتم د مارچ څخه لمانځنه شوې، خو هغه حق چې باید ښځې ته ورکړل شوی وای، له هغو بنسټونو چې دغه ورځ به یې په شاندارو مراسمو کې لمانځه، هغه حقوق چې ښځو ته نه دي ورکړي. په یو ډول ننداریزه بڼه به یې لاره، خو زه فکر کوم که اوس هم پایلې دی که خپله ښځې له دغه ورځې څخه، د دغه تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې خپله ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره فایبستون ولري همغږی شي او مبارزه وکي او خپل مبارزې ته دوام ورکړي. سو دغه اوږد مزل چې خزي د خپل ځای ځایګي او خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره پرمخ لري هغه ته د ادقل برسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ډېر اوږد واټن پرمخ لرو، اوږد مزل پرمخ لرو. سو بشکړه یو ځایګی ترلاسه کړو او له هغه ځایګي او له هغه پاتې دي خپل مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دي خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. سو بشکړه خپل غږ پورته کړی او غږ یې واورېدل شي. زه وس فکر کوم د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. دې ته پام سره چې وس که موږ پام وکړو د نارینه او غږ وس هم افغانستان کې دومره اورېدل کېږي د ښځو په پرتله. هغه که په پخواني حکومت کې وو که وس دی د ښځو غږ پخوا هم هغسې چې باید اوچت وای نه و اوچته، اوس هم ښځې په کور ناستې وي. نو زه فکر کوم چې جدي او یو ډول پیاوړې مبارزې ته اړتیا ده چې موږ له دغې ورځې په الهام کولی شو خپل مزل ته دوام ورکړو.
مننه خاطره جانی. خو ګرنی سب تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د اتم د مارچ په ورځ باندې ښځو ته څومره پوهاوی ورکړل سو ستاسو په نظر باندې چې دوی په خپلو حقونو باندې پوسی؟
مننه ډېره زیاته. اگر چې د خاطره جانې دغه ځینې خبرې ته ادامه چې په دغه شلو کلونو کې چېرته د اتم د مارچ ولوند شو په شعاري ډول ډول مندل شو، مګر بیا د هغې تر څنګ هم باید یو شی موږ یاد ونه باسو، سترګې به پټې نه کړو چې افغانستان کې د شلو کلو را په دې خوا ښځو ډېر لاسته راوړنې لرلې. مثلا ښځو خپل اساسي حقونه اکثرا ترلاسه کړي وو، تعلیم هم برخه کېدو، مثلا لاس پراخه خلاصو، دوی کولی شي چې مکتبونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې پوهنتونونو ته لاړ شي، دوی کولی شي چې مدرسو ته لاړ شي. هغې تر څنګ مثلا که هر څه نه وو په هر کلي کې مثلا موږ کلینیک لرلو، اقلن که هغه ډاکټره پکې نه پیدا کېدلی نه دوه د روغتیایي حق، یو نرس پکې پیدا کېدلی شي دوه مشکلاتو ته نظر رسیدګي وکړي. د دې تر څنګ سیاسي مشارکت موږ تاسو ولیدلو چې څوار انتخابات شو، باوجود چې درغلیو ډکو، مګر موږ ولیدلی شي ښځې په چادرې کې راوتلې، په ټیکرې کې راوتلې، زړې ځوانانې مثلا خپله رایه استعمالوله، رایه کې صحیح استعمالوله، د بل چا په خوښه استعمالوله، مګر د کور راوتې صندوق شتلې دو خپل سیاسي مشارکت ښودلو. ښځې به جزاونه کاندید کړه، مثلا ولایتي شوراګانو ته راغلې، پارلمان ته راغلې، مشران جرګې ته په نصابي شکل راغلې. نو اکثره ښځو هلته خپل حقونه ترلاسه کړي وو دا شل کاله. دا په دې معنی نه وه چې مثلا اما د شل کالو وړاندې چې څنګه تورې تیاره په افغانستان کې وبې وکړه، د هغې هم داسې وه. خو یو شی وو چې څومره مثلا چې زموږ ارزو وه، څومره چې زموږ توقع وه، هغونه اساسي او بنیادي کار د خود وزارت ونه شو کړی په هغې وخت کې. نو چې کله به موږ تنه پوښتنه هم کوله، دو جواب موږ ته همدا وو چې مثلا موږ پالیسۍ جوړو او پالیسۍ باید نورو وزارتخانې تطبیق کړي. پالیسۍ نورو وزارتخانو تطبیق کړي، تطبیق موږ ته خو ډېر تطبیق نه شو، ولې د ښځو مشارکت په حکومت کې زیات وو. نو که موږ کوم حقونه چې دغه شلو کالو کې ترلاسه کړي وو دغه هم ساتلی شو، یا ساتلي وي ډېر به ښه وي. مګر اوس متاسفانه په دغه شرایطو کې زه فکر نه کوم که افغانستان حکومت د دغه ورځو نه کومه یادونه وکړي یا چېرته تجلیل کړي. لکه څنګه چې د دوه شپې مخکې ما خبر واورېدو چې په اکاډمي پولیس کې موږ دغه محصلین فارغ شو، چې کول ویل چې ښځینه او نارینه محصلین فارغ شو، مګر کله چې هغه راپورتاژ مکمل ما ولیدلو اصلا د ښځو حضور هلته نه و. معنا دا چې که ښځې فارغ شوي شاید سنه د کور ته ورلېږلې وي، خو د هغو پکېناستو هلته خلک شرمېږي اوس، یعنې مشارکت نشته اوس قطعا. ماش ښځه د کار نه کوي، زه ماش کور ورکوم، دا څه معنا لري؟ نو ښځه ته خیرات ورکوي، ما شکر ورکوي. نو مشکلات ډېر زیات دي. هغه یو شی چې پوهنتونونه د خلاص شو، دولتي پوهنتونونه، په دې موږ هم خوشحاله یو. نو خدای دې وکړي چې مکتبونه هم دغسې خلاص شي. د تحصیل زمینه یوازې کابل نه دی، نه یوازې کابل پوهنتون دی، په ولایاتو کې هم دغه رقم سوالو کې چې ښځو کولی شي مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي. دو هغه اساسي حقونه باید خوندي وي. نو دې لپاره مبارزې ته ضرورت دی چې باید مبارزه وکړو. او همدارنګه اوس نړیواله ټولنه، نړیوال سازمان
حکومت ته به ترجیح ورکوي، هغه حکومت سره به همکاري کوي چې دوی د ښځو پرمختګ ته زمینه برابر کړي، او که چېرته مثلا دوی وغواړي چې د ښځو مخه دا رقم ډب کړي، کار ورته نه وي، مثلا تعلیم ورته نه وي، تحصیل ورته نه وي، سیاسي مشارکت ورته نه وي، او په کابینه کې ځای ونه لري، په خزانه کې ځای ونه لري، په سانغولۍ کې ځای ونه لري، او زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د خلکو همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او یا مثلا خپل نړیوال سازمان. نو موږ هیله دا ده د دې حکومت نه چې دا ښځه نیم پیکر د ټولنې دی، او معنا دا چې دا نیم پیکر په ټولنه کې فلجېږي، نو هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه کوي، او کوم حقونه چې موږ لرله موږ په هغې قناعت نه کولو، هغه موږ څه ویلي چې دا چې موږ حقونه په دې خاطر باندې زیانمن کېږي چې حاکمیت قانون دلته ضعیفه دی. اوس خو قانون کمه دی، د چیش د محمد خپل حق وغواړم. نو ستونزې مشکلات شته، نو هیله همدا ده افغان مېرمنې چې په خارج کې دي، هغه چې په داخل کې دي، دوی خپله یو پیوستون لري، او ملي پیوستون لري، او نړیوال حمایت لري، تر څو وکولی شي هغه انساني حقوق چې ټول انسانان لري، ښځه هم انسان ده، او د بشر د جملې نه دوی هم ترلاسه کړي.
بله خو ګرانی صاحب، ډیره مننه ستاسو د همدې اخیری خبرې په اړه. باندې به هم د خاطره جان څخه پوښتنه وکړم. خاطره جان، سایما خو ګرانی صاحب وویل چې ښځې باید په نړیواله کچه باندې او د افغانستان په داخل کې یو ملي پیوستون رامسته کړي، یو د بل سره لاس ورکړي، او یو د بل د حقونو لپاره په خپل ودرېږي چې یو بدلون رامسته شي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره امکان لري په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې روان دي؟
زه فکر کوم ډیره به ستونزمنه نه وي، ځکه چې اوس موږ په یو ډول د انټرنیټ پر مټ کولی شو له لرې واټن څخه هم سره اړیکې ولرو او وفالو، او دغه راز د یو بل ستونزو ته رسیدنه وکړو. نو دې ته په پام سره دومره به ستونزمنه نه وي، که څه هم افغانستان کې په یو ډول فضا تنګه شوې ده په څیره میرمنو ته، نو دا به هغو ښځینه او ته چې له افغانستانه وتلي دي، افغاني مېرمنې ښه بېلګې یې مخکښې خویندې دي چې اوس هېواد کې ورته فضا تنګه وه، وی شو کړی نورو هېوادونو ته وبوزي، په تېره اروپایي هېوادونو ته، هغوی کولی شي په یو ډول د افغانو مېرمنو چې افغانستان کې پاتې دي غږ بدرقه کړي، او غږ یې د نړۍ په کچه برسوي، او په یو ډول همغږي شي هغوی سره، او دغه همغږي هله رامنځته کیدای شي چې دوی لومړنیو معلومات ته لاسرسی ولري، البته په افغانستان کې دننه، او دغه زمینه باید په یو ډول د باورمنتیا زمینه د ښځو ترمنځ رامنځته شي، څو هغه لومړني معلومات چې کوم دي هغه باید افغانستان څخه بهر نورو ښځینهو سره شریک کړی شي، او هغوی دې غږ بیا بدرقه کړي. ښه بېلګې اوس زمونږ او ستاسو همدغه غږ دی چې پرې بحث لرو او خبرې کوو. تاسو هغه پوښتنې چې زه په دې ډاډه یم د ښځو افغان مېرمنو سره چې افغانستان کې پاتې دي په یو ډول مرسته کولی شي، هغه مطرح کوي، او د هغوی پوښتنې او پوښتنې دي، او تر څنګ یې هغه څه چې زما لوسی پوره وي، د اغلې خوګاڼۍ لوسی پوره وي، دې ته ورته د نورو هغو مېرمنو، هغوی دې د افغانو مېرمنو غږ بدرقه کړي او اوچت کړي. زه فکر کوم په یو ډول ټولنه کې هم کار کول پکار دي، یوازې ښځې سره نه شي کولی چې هغه څه چې باید ترلاسه یې کړي او هغه موخه چې لري هغه ته ورسیږي، که چیرې نارینه ورسره همغږي نه شي، نارینه ورسره مرسته او همکاري ونه کړي. هغه څه چې وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نارینه یې هم جوړوي، یعنی نارینه دې له ښځو پرته نیمګړی وي او ښځې دې هم له نارینه وو پرته نیمګړی دي. نو زه فکر کوم په یو ډول د هغه نارینه چې کولی شي له افغانستانه بهر، چې افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته پام سره په یو ډول امنیتي وضعیت ښه نه دی، او څوک بیره نه ښه کوي، او زه اړینه هم نه بولم هغسې دې مبارزه وشي چې ځاني خوندیتوب دې پکې په پام باندې نیول شي، خو له هېواده بهر هر هغه افغان، هغه که ښځه وي که نارینه وي، کولی شي چې د انساني حقوقو ترلاسه کولو لپاره، انساني حقوق چې زه وایم په دې معنی چې هم ښځو لپاره او هم نارینه لپاره، اوس که فضا تنګه شوې ده یوازې میرمنو لپاره نه ده، افغانستان کې نارینه وو لپاره هم ده. نو دې ته پام سره ښځو لپاره بیا لا څنګه ده تر نارینه وو. نو دغه غږ دې د ښځو او نارینه وو له لارې بدرقه شي او وڅارل شي د نړۍ په کچه، او افغانستان کې دې هم ښځو سره په یو ډول د فکر کوم که د نارینه وو پر شعور او دود کلتور کار وشي، څو وشي کړی لرو پتو سیمو کې کلیو او بانډو کې د ښځو حقوقو ته پام وکړي.
مننه خاطره جانی، ستاسو خواته به بیرته راځم. د تلیفون پر لیکل موږ سره پاته سي. اوس هم د پولیسي جرګه کې د کندهار پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. اسحاق زی سپ خبرونه ته شرغ لاست.
تشکر، سلامت اوسه. مننه
اسحاق زی سپ، د مارچ اتمه ستاسو په نظر باندې د افغان ټولنې لپاره په څه اهمیت لري، او د افغان شوزو لپاره په ځانګړې توګه په اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې څنګه وضعیت روان دی، د شوزو په دغسې حالاتو کې د مارچ اتمه یعنی څه معنا درلودلی سي د شوزو لپاره؟
تشکر مننه. اول قدم کې سلام تاسو ته، تاسو قدرمندو ملمنو ته، اوریدونکو ته وړاندې کوم. اتم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ښځو ته او د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. او څرنګه چې معلومیږي د افغانستان نوی حکومت چې راغلی دی، تر دا اوسه پورې وضعیت هغسې نه دی سوی چې موږ دا فکر وکړو چې یعنی په اوسنی حکومت کې هم ښځې به ونډه واخلي. چپل دی چې ډاکټران ښځې چې هغه یو اساسي ضرورت دی چې په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي، نور هغسې چې زموږ توقعات او زموږ تقاضا دی هغسې نه دی سوی. زه ګیلمن د اوسنی پیشه چې په افغانستان کې سوی ده، د افغانانو د نه بولم د بل ملي ټولنه نن ورځ کې موږ په دې کې نه توانیږو چې اتم د مارچ په افغانستان کې تجلیل کو. دا متاسفانه چې بین ملي ټولنه د افغانستان د خلکو سره، خاصتا د افغانستان د ښځو سره، دا په اصطلاح د اکنداریانو په اصطلاح ناځواني وکړله، او موږ په نیمه لاره پرېښول. په نیمه لاره په دې معنی چې زموږ نجونې، زموږ لونې چې پیدا شوی دی، نو طبعا د یو ویشتو کال سوله یعنې مکتبونه او پوهنتونونه دوی خلاص کړل. ول متاسفانه چې موږ ګورو هغسې بې سرنوشته دوی پاتې دی. ولې امیدوار په دې یم چې مبارزه جریان لري او حق اخیستل کیږي، حق نه ورکول کیږي. زه فکر کوم هغسې چې په تقریبا شل کاله در مخه هغه حکومتونه پسته د نجیب حکومت یعنې د مجاهدین حکومت راغی، هم اساساتونه ښکاره کېدله. ولې په مرور د زمان ده دا حکومت اوسنی د طالبان حکومت او دا تیر حکومت چې دوی درلودله سره متفاوت دی. یعنی په تیر حکومت کې چې دوی وو خلک په اسانۍ خپل ږغ نه سوای پورته کولی. ولې موږ اوس وینو چې زموږ قهرمان ښځې، قهرمان نجونې خپل آواز پورته کوي، خپل حق د اخیستو دپاره دوی خپل مبارزه ورکوي، مبارزه کوي. نو زه په دې امیدوار یم چې د افغانستان د ولس شخ څوک نسي تړلی، او د افغانستان د ښځو شخ څوک نسي تړلی. خب خپل ژغ پورته کوو، خپل حق حقوق واړو. ولې یګانه شی چې ما متواتر همیش په خپل مصیبو کې په ټول سوشل میډیا کې چې ما همیشه مصیبه کړې دی چې زه د اسلامي ما او اسلامي ملک ته کوشش کوم چې داسې یو کار وکړو چې د اسلام په چوکاټ کې به هغه اساسیت پرندیزه نه سي. حکومت اوس تازه حکومت دی او نوی حکومت دی. موږ به خپل حق او خپل حقوق واړو. ول داسې یو حرکت باید ونکړو چې هغه اساسیت پرانګیزي، هغه داسې یو وضعیت سي چې دوی په محبسو کې بندیان سي. دا مشکلاتونه باید موږ خپل ځانو ته جوړ نکو. موږ باید خپل هغه حق او حقوق چې واړو، هغه سي باید خپل اواز پورته کړو چې هغه سي چې امکانات یې، هغه سي جوابونه باید ورته ورکړو، هغه سي حرکت باید وکړو چې خپل اواز به ورسوو دنیا والته، او قناعت به ورکړو د افغانستان حکومت تم چې د په افغانستان کې په جهان کې ښځې نارینه دي، ښځې هم دي، ښځه د جامعې نیم برخه جوړوي. او تاوري مثال ک انتخابات وسی په انتخابات کې کایواز نارینه سم واخلې موږ نو سو کولای چې هغه معیار پوره کوچ یو کاندید د پاره یې خو تبن بیا هم شو ته ضرورت پیدا کی چې باید شزه هم وند واخی فلاحظه باید خپل حواس پورته کو په قانوني چوکاټ کوشش وکړو چې داس یو دریز واخلو چې حکومت ته د قناعت باید ورکړو چې موږ حق او موږ حقوق باید مشتپل اسره کی
مننه اسحق زی صاحب زبست تاسو ترځم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه اوسی خو ګانی صاحب زبست تاسو څخه پښتنه وکړم تاسو د اسحق زی صاحب خبره واورید دوی ویل چې شذ باید خپل اواز او اعتراض ته دوام ورکړي د شتو ورستی توقفونه د دوی د پرمختګ پر وړاندې باندې ستاسو په نظر څومره خاند کې دایسي
له خوځو اعتراضونه په کابل کې ځم په کابل کې اوسېږم له تر اوسه په افغانستان کې ما او بهر کې نه یم نه دا غاښه زه د نږدې سره ما د حساب څه په خبرو کې یو خبره خپدې دا خځه اوس هغه ته او غوړي چې مثلا حساسیتونه راو پاروي او وجه تم دې وهم دې تکه څنګه چې اوس موږ په دې پیښو چې په افغانستان کې تقریبا 90% خځه چادرې پر سر وي یا حجاب اغوندي او دوه د بازار په منځ کې حجاب او چادرې ته ور وځي دا په دې معنی چې دوه خوځ د خدمت نه کوي خیانت ورته کوي چې کوم حق چې خوځ تر لاسه کوي دا غیر خلاص دي دا صحیح کار نه کوي چې ته دوه درې دوی چې ما په تاسو خلاص کړي حق ته کوي چې ته دوه درې دوی چې مثلا ما ته په حکومت کې زیرا کړه دوه حق ته کوي دوه درې چې موږ ته سیاسي مشارکت دا حق دې زیرا کړه دا حق ته کوي چې موږ مثلا نوښتې خدمات ته ارزه کړي دا حق دې دغه حقونه چې دوی ته ووري او موږ همیشه مثلا د دوی حمایت کړي حمایت کوو کله چې خپل اجازه اساسونه مې چې همیشه مې بشات او خپل د خوښ او خپل نشر کړم مبارزه کړې ده د کمیشن کارمندو مې بشات او خپل کمیشن کارمندو په پارلمان کې همیشه د خوښ او خپل چې دوی په لوي کې لیدا خو کله هغه څه کار دوی وسو کې لګه چې دورا د بازار باندې په دې چادرې وسو دي دا په دې باندې چې لاړو توقف شي په دې کار باندې ډېر کا فشو دا ټول خو په تاسو هم اوس پکاوي او به هر د حکومت تر لازم نه وکړو دا کار کړم به ته ته نصيحت کړې وي ورته ویډیو شو انده کې دا کار مو کوي ممتاز ضرور نو شو توقف کی دوه زمینه ته وسی په دې کار موږ ډېر ځکه خفو نه لمدا دا چې دوی تر ازونه وي په دې شکل وی چې دوه حق لري چې مظاهره وکړي دوه حق لري چې تر از ولري دوه حق لري چې خورګږي کی په دې شکل وی چې مثلا موږ هم کولای شو دوه حمایت کوو دوه ترڅنګ ودرګو او نړیوال ټولنه باید دوه ترڅنګ ودرګو دوه حمایت کوو دوه وختنه هم هغه وختنه وي چې په دې ټولنه کې منل شي وختنه وي خلک تم بد ښکار نه شي کې خوځو چې زه خپل حق وارم چې مکتب ته راشم کې خوځو چې خپل ماش وارم چې کار وکم کې خوځو چې زه خپل حق وارم چې مثلا زه صحیح خدمات ترلاسه کړم کې خوځو چې مثلا خپل حق وارم چې باید خپل خواخه یعنی واده کوم چې باید واده باندې تحمل نشي یو کونډه کده هغه کې باید په ځول چاته نه کوي ته ته هغه اساسي خوځو مثلا وی چې زه باید اقتصادي حالت کې فاو وسم زه باید کار وکم ته ته حق دې دوه ترڅنګ باید ودرګو نو پاتره دی جاب موضوع دی چادرې موضوع دا د هر چا خپل خوخه ده څوک وړي کې ټیکر افسري څوک غټ ټیکر افسري څوک مثلا چادرې افسري څوک حجاب افسري نو په دې لحاظ ضرور نه چې موږ یو بل توهین کوو او په داسې اساس شرایط کې خپل ګوښه ده مان سن وځي تر کوم دي نو هیڅ دغه په نتا ځار اره کډو کې ډېر محتاط نه ډېر خوښ روسي ځکه شرایط دې اساسي ځکه چې شو غواړم خاصه کوم وځای شي کمه یو مثلا بیا لارشي باندې خاني ته لارشي او په حقیقت کې ښه کار نه وشي کله باید نه باندې کړي
مننه خو ګانی صاحب تاسو ته بیرته راځم اوس هم د پولیسو په خوانی افسر ځلا ځاځي له مشر سره د ټلیفون د لارې وصل سوی ده له دوی سره به خبرې کوو ځلا جان مننه چې تاسو وخت و استی
سلامونه تاسو ته ملالې بشیر صاحب تاسو ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ګرانو ملمنو ته اله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ ډیره مننه
زلا جانې د اتم د مارچ په مناسبت باندې په دې خبرونه کې خبرې کوو د مخکښ شذې خبرونه د لکه تاسو ته چې معلومه ده د مارچ اتم په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې منځل یا په افغانستان کې د شذو لپاره څه اهمیت لري تاسو په نظر
مارچ اتمه ورځ چې ده د بیرونی افغانستان نه په ټوله نړۍ کې د خزه مقام کوي او بین المللي ورځ ده چې ټوله نړۍ کې د تجلیل کېږي خو متاسفانه فکر شاید افغانستان کې ته مخکې کولونو کې هم تجلیل لرلو خو دومره هغه اندازې نه تجلیل او غنښت او فکر بيخي شاید هیڅ هم نشته ځکه د ما په نظر په اوس وضعیت کې ښځه حق نه لري چې تاسو بیرون د کور نه ووځي، ښځه حق نه لري چې تاسو درس ووایي، نو هغه څه حق لري چې خپله وریځه تجدیل کړي یا په دغه حکومت کې دا وریځه ولري. نو تفاوت ډېر زیات دی او واقعا دا ښځو ته ډېره یوه ستر هغه ده، ځکه اول زه خپله یم، مثلا زه ډېر زیات تاسف کړم چې ویلې یوه وریځه مو تاسې لرو، هغه وریځه مو نشو کولی تجدیل کړو او سا کال مو ته متفاوت ترینه کال ده.
ش ځلا جانې د دغه شذو په اړه کې څو خبرې وکړي. په دې ورستو کې د خپل حقونو لپاره اعتراضونه کړي و، لار کوڅو تر وتلې او بیا توقيف شوي. ورستۍ پېښه د ندیمې په نوم باندې یو افغان شذ چې د کاناډا څخه افغانستان ته راغلی و د خیریه کارونو په خاطر باندې د خلکو سره مرسته وکړي. دغه شذ له درو هفتو راهیسې راپورونه وایي چې لا درکه سوې ده. د شذ پر ټول نیز رسنیو باندې د پتنګړې کاکۍ په نوم باندې مشوره و او خلکو ته به د یووالي درس ورکاوه او همدارزې د شوزو د تعلیم او د زده کړو په برخه کې پیغامونه درلودل. تر دې مخکې هم ځینی شذې د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل او نور شوزو په د توقيف خبرونه هم راغلي وو چې یو شمیر برته آزاد شوي. ستاسو په نظر دا ډول توقيفونه د شوزو د حقونو پر وړاندې څومره یو لوی خنډ کېدای شي یا د هغه ژغ پر وړاندې چې دوی غواړي پورته کړي؟
زه اول راشم د ندیمې په مسلې وغږېږم، ځکه ډېر هم نه غواړم چې د دې په مسلې وغږېږم، ځکه هغه کسان چې لوبیان د طالبان دي او که هغه ښځې وي که هغه سړی وي هغه ماته ځای نه لري او زه اصلا نه غواړم چې دوی ته کومه دادخواهي ولرم. او بیا راشم هغو ښځو ته چې هغوی دمو حقونه د خاطره سړکونو تر وتل، هغوی وجنګېدل، هغوی خپل غږ اوچت کړو. واقعا ډېره متاسفه یم چې د دوی غږ په دغه رقم چپ کړلی شو او هغوی شکنجه شوي دي، هغوی ویل شوي دي، هغوی نسل نمونه یې خشوي دي چې تاسو د دغه استخباراتو ښځې خپل حق د استخباراتو په زور نه غواړي چې واخلي. ښځه خپل حق پېژني، ویل استخبارات باید ورته ووایي. یعنی اوسنی حکومت په دغه روان دی چې د خلکو ذهن د دغو ښځو حقونو په مورد یعنی بیخي تغییر کړي، یعنی د ښځې خپلو حقونو ته نه دي وتلي. او واقعا د دغو ښځو ته، دغو افغانو ښځو ته، دغو مبارزو ته یو سخت توهین دی. هیڅوک د شوق نه راوځي چې سړک ته روزي او ووایي چې ماته کار، ماته مړۍ، ماته ازادي. نو دا ډېر زیات یو د تاسف ځای دی. واقعا زه ډېره زیاته خفه یم. نن د ټولو افغانو ښځو غږ چپ شوی دی، باد دغو ښځو نه، باد دغه توقفیو نه. نو واقعا دا ډېر د تاسف ځای دی. او دا ښځې هم چې توقف شوي بې اساس او بې بنیاده توقف شوي، ځکه هر حکومت کې ته حق د اعتراض لري او خصوصا ښځې باید دوی غږ ته احترام وشي. او دا نن د ښځو وریس په احترام زه دا خبره کوم چې لطفا ښځو ته وخت ورکړي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. دوی کوم بعد هغه ته نه دي وسیلې، دوی هغه څه تر وسیلې چې دوی نیمه د ټولنه ده. نو دوی خپل حق لري، دوی حق لري چې مکتب ته لاړ شي، دوی حق لري چې کار وکړي، دوی حق لري چې هغه څه چې ټولنه کې یو سړی حق لري و ښځه هم ولري. تنه د دې وظیفه دا نه ده چې دا اولاد راوړي، دا واده وکړي، دا میړه پیدا کړي. زموږ ټولنه ډېر بد تصویر هم دا ده چې دوی غیر د دغو نقطو نه ښځو ته نور ډېر ستر نظر نه غواړي وکړي. هم ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، کار وکړي. نو د ما په نظر چې باید طالب د دغو توقفونو نه لاس واخلي او ښځو ته ډېر په احترام دوی ته وخت ورکړي چې دوی څه یي او کچې ته دوی ته وخت ورکړي. شاید د طالب حکومت هم ډېر یو نوی تصویر وي، یو ډېر لکه د دوی نوی تصویر نړۍ ته وښایي چې دوی ښځو حقونه لري، دوی هر څه لري. مګم دا دوی هم خپل حکومت ته ضربه وایي او هم هغو افغانو ښځو ته چې دوی خپل غږ د خپل حق په خاطر اوچتوي هغوی ته ضربه وایي.
مننه ځلا جانې. خاطره جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو مخکې د خبریالۍ په ډګر کې کار کاوه، یو خبریاله واست. اوس چې ستاسو غونډې ښځې نسي کولای فعالیت وکړي، څومره لوی خلا رامنځته شوې ده د معلوماتو په ډګر کې، همداسې په نورو برخو کې چې ښځې اوس کار نسي پکښې کولای؟
زه فکر کوم د ښځو غږ ډب کول او په کور کې نول یې سره ته شرامنځته کوي. له ټولنې نیولې ته د سیاست تر ډګره او په ټوله کې د هیواد په کچه ته شرامنځته شوې ده. نه یوازې خبریالان، افغانستان کې یوازې روغتیا پالانې کولای شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. نور ټولې برخې په یو ډول شنډ کړای شوې دي. یوازې اوس په دې وروستیو کې انجونو ته اجازه ورکړی شو څو پوهنتونونو ته ولاړ شي. چې زه فکر کوم هغه پوهنتونونو کې هم یو ډول بندیز لګول شوی، نه یوازې د ټولګیو جلا کول بلکې بیلا بیل بندیزونه، چې کوم برخو کې دوی لوست کولای شي کوم برخو کې نه شي کولای، نه دي نیولې تر هغه ځایه پورې کله چې پر دوی فشار عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې په یو ډول هغه نجونې هم خپل روحیه له لاسه ورکوي، او دومره به زه فکر کوم ګټوره نه وي د هغوی زده کړې هم. خو په هر صورت کې بیا ښه پیلامه ده د افغانستان راتلونکي لپاره. دې ته پام سره چې د افغانستان خلکو دغه تمه نه لاره چې نجونې دې اجازه ومومي څو پوهنتون ته ولاړ شي. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې اوس ښځې په یو ډول د کار حق نه لري. ځینو بنسټونو کې لیدل کېږي چې ښځې خپل کار ته دوام ورکوي، خو په هغه سې چې باید ښځه کولی شي خپل کار ته په سمه توګه دوام ورکړي هغه سې نه ده. ښځه له محرم پرته نه شي له کوره وتلی. ښځه دې باید ټول هغه اصول چې نه پوهېږم دوی د اسلام نوم ورته ورکوي هغه په پام کې ونیسي، چې د هغوی د غوښتنې وړ او د خوښې وړ دي. مخکې غلی سغزه یادونه وکړه چې ښځې د باید اسلامي اصول په پام کې ونیسي، د اسلامي اصولو په چوکاټ کې پر ځای د خپل غږ پورته کړي، پر ځای د مبارزه وکړي. نوی حکومت دی، زه فکر کوم افغانستان نوی نه دی. هغه پیغله هغه ښځه چې شل کلنه وی پنځه ویشت کلنه وی هغه نور نه وینه ده. شل کلنه ښځه چې مبارزه کوي په دې معنی چې شل کاله عمر یې تیر کړی او په همدغه افغانستان کې زیږېدلې، نو هغه ته هیڅ شی هم نه وی نه شي کېدی. له هرې سختې وروسته هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي څو نور د هغه سخته ونه ګالي. خو که اسلامي اصولو ته مونږ پام وکړو، افغانستان اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې هر څوک خپل پوهیږي چې تر کومې کچې دی هغه کولی شي خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي، ټولنه کې فعالیت ولري. زه فکر کوم دا به دومره مناسب او پر ځای نه وي چې موږ د حکومت له بدلون سره خپل غږ، خپل دریځ او خپل لیدلوري ته هم بدلون ورکړو. او نه پوهېږم د انسانانو د لیدلوریو او خوښو پر بنسټ دی خپلې چارې پر مخ بوزو، ځکه چې اسلام کې هر څه له پایله ویل شوي دي. که موږ ښځې ته اجازه ورکړو چې هغه لیک لوست ولري، افغانستان کې که ښځو ته اجازه له پایله ورکړل شوی وای چې هغوی ښوونځي ته تللي وای، پوهنتون ته تللي وای، اوس به زه فکر کوم هېڅ نارینه او هېڅ ښځینه به له دې لرې نه وای پاتې چې له اسلامي اصولو او اسلام له نه یو منکر دي نه وای خبر. خو اوس دوی په یو ډول د پوهې په تشه کې شتون لري او په یو ډول دغه نیمګړتیا لامل شوې ده چې اوس نور راشي او موږ ته اسلام تعریف کړي. اسلام تعریف شوی دی، خپل ځای ځایګۍ لري او موږ کولی شو له سمو کره او دقیقو پتو د اسلام وڅارو، نه چې د یو لړ انسانانو له ژبې او لیدلوري.
مننه خاطر جانی. اسحاق زی صاحب، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. طالبان ستاسو په نظر باندې آیا تاسو موافق یاست خاطر جانی سره چې دوی ویل چې د صحت په برخه کې شوه ته اجازه ورکوي؟ او همدارز خوګانی صاحب هم یادونه وکړه د ځینو برخو لکه د زده کړو په برخه کې، آیا تاسو موافق یاست چې طالبان یوازې د خپل خوښي په برخو کې شوه ته اجازه ورکوي چې کار وکړي، او هغه برخو کې د شوه څخه دا حق اخیستې دي چې دوی غواړي پکې کار وکړي لکه د سپورت برخه سو؟ اسحاق زی صاحب، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، زموږ ژغ تاسو اوري؟ فکر کوم چې بلې. اسحاق زی صاحب، تاسو ته زموږ ژغ درځي؟
بلې تاسو زما ژغ اوري؟
بلې. اوس راځي ستاسو ژغ. زما پوښتنه دغه و چې آیا
تاسو پوښتنه واخیسته؟ ما پوښتنه واخیسته په دې خاطر چې وخت کم دی، زه غواړم چې دا سوال ته جواب ورکم. وګوري، دغه چې وزارت جوړ سو، پارلمان جوړ سو، او د ښځو اواز او د ښځو حقوق تر حقوق بشر پورې، دا ساده خبره نه و. دا مبارزه و چې موږ د لوی جرګې د سراري جرګې څخه موږ ودرېدلو او د ښځو اواز مو پورته کړل. دا چې اوس موږ اتیا فیصد په جامعه کې یا په ټولنه کې برخه واخیستله، دا ساده خبره نه وه. دغسې توره شپه و، دغسې تاریکي وه لکه چې اوس په افغانستان کې ده. موږ خپل آواز پورته کړې په لویه جرګه کې، په تصویب د قانون اساسي کې آواز مو پورته کړې، ودرېدلو، په خیمه کې مبارزه وکړې. مبارزه دا معنی نه ورکوي چې موږ په سړکو کې ووځو او موږ چادریانې وسوځو او موږ د مرګ به طالب ژوندی دي ډیموکراسي. دا مبارزه نه ده. مبارزه ته په دلایلو کېږي، مبارزه په دې نه کېږي چې اوس موږ وایو څه یې ده. دا در مخ ما خبره وکړې چې هغه نجلۍ چې پیدا شوې دی اوس شل کلنه، اوس شل کلنه په دې معنا چې پوهنتون مکتب یې خلاص کړله. هغه پخپله چې مکتب ته ځي، هغه چې پوهنتون ته ځي، هغه چې پوهنتون مکتب خلاص کړي، دا پخپله مبارزه ده. موږ دا غواړو چې په حداقل کې هیڅ نه کېږي په اوسني شرایطو کې، په مجلسو کې، په بازارو، په سړکو کې قطعا زه مخالف یم. دا موږ ته فائده څه کوي چې موږ ته ګټه څه کوي چې موږ ته تاوان ده؟ صحیح په دې رقم موږ نشو کولای. صحیح ده چې دا اوس یو وضعیت افغانستان ته راغلی دی. اوس ګورې د افغانستان لیدران راغلي دي شو دي چې د افغانستان څخه وتی په څه خطر په دې چې وضعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده. د حکومت سره سربند تر اوسه پورې تر ځایه پورې معلوم نه ده. کېدلی سي چې دغه حکومت څخه موږ یو بهترین حکومت جوړ کړو چې د ښځو حقوق هم پکې خوندي وسي، د ښځو اواز هم پکې پورته سي. ولې دا مبارزه غواړي؟ دا چې موږ مبارزه ونه کړو، دا چې موږ دغه اوسني حکومت ته چې طالبانو ته قناعت ورنکو، چې موږ هم په دغه ټولنه کې حق لرو، دا ټولنه په موږ باندې حق لرو، موږ غواړو چې مستقیمه ستاسو سره په حکومت کې سم واخلو. دا په مبارزه کېږي، دا په چادري سوځولو، په بازارو، په کوڅو چې د ښځو د افغان د غیور ښځې بغورې. موږ اولاده د زرغونه انا یو، موږ اولاده د ملال میوندی یو، موږ د نازو انا اولاده یو. هغه په دغه رقم خپل آواز نه دی اوچت کړی، هغه مبارزه کړې دی، هغه جنګ کړی دی، هغه دغه خاورې د دغه وطن څخه دفاع کړی دی. موږ هغسې دفاع غواړو چې د ښځو حقوق څخه هغسې دفاع وکړو.
تاسو یادونه وکړه چې ښځو په ناسمه توګه باندې مبارزه پیل کړه د طالبانو د حکومت پر مهال، اما طالبانو تر اوسه د ښځو سره هیڅ مخامخ خبرې نه دي کړي. په افغانستان کې د ننه ښځې مجبوره دي چې دوی ته ورسي په اوسلو کې ورسره کښېني خبرې وکړي تر څو چې طالب د دوی خبره واوري. دغه آیا تاسو د طالبانو سره د مخامخ خبرو هڅه کړې ده؟ طالبان تاسو ته څه جواب ورکړي؟
بله بله بله، اوس موږ حالم په دې مصروف یو چې د بورکسل په
اسحق بله ستاسو ژغمات مات راځي. که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ او مهرباني وکړئ.
ما واسطه سه اوري
اوس سامسو مهرباني.
دا چې موږ اوس په د باندې په ځینې مجلسو کې یا په ځینې پروګرامو کې، کنفرانسو کې چې په اروپا کې او په ځینې وادو کې نیول کېږي د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې کېږي، دا اوس حالان د په تاسو شاید په جریان کې اوسې چې په برکسل کې یو دغه د یو مذاکرات د سولې پرتبات او د شلو د باندې پرتبات فکر کوم چې لسم د مارچ دا ستا چې موږ کوشش کوو په دې کې سم واخلو او حضور پیدا او د ښځو اواز پورته کو. زه په دې مطمئن یم که واقعا د افغانستان ښځې ایستادګي وکړي او ودرېږي او مبارزه وکړي، ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې موږ خپل حق او خپل حقوق ته رسیدګي کولای شو ان شاء الله.
مننه اسحق زی صاحب، زه فکر کوم چې د دوی رابطه هم له موږ سره قطع سو، موږ به کوشش وکړو چې بیرته زنګ ور ووهو. خو ګرانی صاحب، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم، آیا تاسو په دې نظر یاست چې هر ډول ژغونو ته باید غوږ ونیول سي، که په هر توګه باندې ښځې غواړي چې خپل ژغ راپورته کړي، یا د دې لارې چې دوی غواړي له طالبانو سره کښېني، مخامخ ورسره مذاکرات وکړي، خپلې پوښتنې یا غوښتنې ورسره مطرح کړي، یا د دې لارې چې که څوک دوی ته ځواب نه وایي، غوږ نه پر نیسي، نو دوی مجبوره کېږي چې لار و کوڅو ته راوځي او اعتراض وکړي. تاسو په څه نظر یاست؟
مانه ډېره زیاته تر ټولو بهتره لار همدا ده که چېرته د مذاکرات زمینه مسایده شي. طالب خو فکر نه کوم دا کار وکړي او هغه د افغان ښځو غږ ته غوږ کېږدي. منطقه نړیوال ټولنه فشار پرې راوړي او دغه زمینه ورته برابره کړي، د دې په ځای چې مثلا ځي په یو خارجي ملک ورته دا زمینه برابره کړي، کله چې په افغانستان کې برابره شي کله چې په خطر کې ورته برابر کړی مخکې باید ورته برابره شوې وي. دغه مشکلات د ښځو باید ټول دوسره حل شوې وي. کله چې مثلا دوکو دوه کې تړون کولو باید د ښځو ستونزې بالکل حل وي، دوی باید تضمین اخیستی وي. وروسته د هغونه که دوه کابل ته را ننوته نو ښځې به اوسنه یعنې اوس دونه ستونزې سره نه مخ کېدلې. او که چېرته به د ښځو غږ ته غوږ نه کېښودل کېږي، باید دوه حق څه شي، باید دوی اعتراض هم وکړي، راووځي واټون ته هم راووځي، او دوه مظاهرې وکړي، دوی خپل حق غواړي. او موږ د دوی د حق نه دو یعنی هغه حق چې د دو اساسي حقونه دي، او د دوی په دې ټولنه کې یعنې په ملي ارزښتونه دي، زموږ منل شوي ارزښتونه دي. مثلا د ښځې تعلیم دی، د ښځې کار دی، د ښځې اقتصادي خودکفایي ده، د ښځې اکثره دغه چې دي یعنې دا نه د اسلام نه د اسلام سره په نظر کې دي، او نه زموږ خپل افغاني ارزښتونه سره په نظر کې دي. د دو حق دی چې کله دوی خپل د حق غواړي موږ یې ملاتړ کوو.
بله مننه خوګانی صاحب. ځلا جان تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې له محرم پرته د ښځو پر حرکت باندې، د یو ځای څخه بل ځای ته پر تاک باندې محدودیت د ښځو پر وړاندې څومره یو خنډ رامنځته کولای شي ستاسو په نظر، په ځانګړې توګه هغه ښځو چې نارینه خپلوان نه لري؟
بالکل، دا ډېر یو ستر مشکل دی. کله چې ته مثلا جنکې دي، حتی مکتب ته چې ډېر یو عادي هغه دی، مکتب ته چې نو ټولو سره خو ورور او پلار او مېړه او څوک تلی نه شي، که نه مکتب ته تللی شي، نه پوهنتون ته ورسره تللی شي، نه کار ته ورسره تللی شي. نو دا یو محدودیت دی چې د ښځې نه ټول حقونه اخیستل کېږي په یو حساب. یعنی دوی په دغه رقم یو د محرم زه فکر کوم چې یو که د اسلام نه روزم یو تکنیک دی، څنګه یوه ښځه ته کولی شي د هر شي نه بنده کړي، څنګه ښځه ته کولی شي د هر حقوقو نه بنده کړي. ځکه که محرم د یو ولایت نه بل ولایت ته ضرور دی، نو که به ډېر انسان اسلام نه شي نو محرم هر چی ته ضرور دی. ما په نظر دغو موضوعاتو نه دا اثر دی، هغه اثر نه دی، دا 1400 کال مخکې نه دی. نن هر څه تغییر خوړلی، نن دنیا د ټکنالوژۍ دنیا ده. نو بهتره ده چې موږ تاسو د شان په نظر کې ونیسو. ښځه هغه وخت کې شاید شرایط هم دغه رقم و چې د محرم خبره راغلې ده. نن شرایط فرق کوي، نن تاسو مټار لرو، څوک په شتور نه شي، څوک په بل شي نه شي چې زه محرم ته ضرورت ولرم. یعنی هر څه معلوم دی، وخت چې امنیت دوی ونیسي، دوی اصلا ضرورت نه لري چې وي ښځې نه محرم وغواړي. اصلا دوی په خپلې ټولنې اعتبار نه لري چې دوی وي ښځې ته محرم ټاکي، ځکه دوی پوهېږي چې د دغې ښځې ته د بل چا نه ضرر رسېږي. خو زه فکر کوم دا یو عوم فریبي ده، باید د دغو موضوعګانو نه تیر شي. او دا ډېر زه فکر کوم په دغو قانونونو دوی نن د افغانستان تصویر په دومره حد یو ټیټ تصویر خیالی دی. یعنی زه کله سوچ کوم، زه فکر کوم چې د محرم موضوع څومره مهمه ده چې یوه ښځه ته د تعلیم نه، د هر شي نه، یعنی نیمه د ټولنه فلج پرېږده چې ته سړی نه لرې کور کې. او ډېر داسې د مو مېرمنې دي چې په کور کې نارینه نه لري، لکه اول زوی ما خپل فامیل ما فامیل کله چې د افغانستان نه وتلو، دوی د محرم په حساب نه شول وتلی. باور وکړو چې موږ کرایي محرم ورته نیولی، چې تر ننه ورېځه پورې موږ نه خاندو، چې موږ یو سړي ته پیسې ورکړو چې ما فامیل سره وځي. نو دا هغه مشکلات دي چې ته مجبوره یې، یعنی که طالب یو حساب نه فکر کوي چې زه محرم تعین که محرم به یو وغر شي، مګم په بل حساب دا خلک مجبور دي چې یو څوک پیدا کړي، ویلې د ما مور یو پردي سړي ته پیسې ورکړي چې دې سره لاړ شي. نو ډېر داسې هغه دي، دوی باید د ټول شیان په نظر کې ونیسي. دلته نیمه د زیاتره مېرمنې دي چې د هغوی مېرونه شهیدان شوي دي، ځوانې کونډې پاتې دي، واغه پاتې دي، یتیمان لري، بل لري. نو دوی خو محرم نه شي پیدا کولی، دوی باید لږ واقع بینانه فکر وکړي. نو زه یو دوه شیان نورم غواړم اضافه کړم. د اضافه مېرمن په خبرو کې تاسو اجازه وي بشیر صاحب؟
مهرباني وکړئ ځلا جانې.
زه دوی چې هغه کومې مبارزې نه غږېږي، زه هیله لرم چې په دوی نه بعد هم ونه لګېږي. زه غواړم واضح وغږېږم کومه مبارزه چې دوی ښایي، کومې دغه جرګې چې وشوي په هغه وخت کې، څوک چې راغله لکه کرزی صاحب چې راغله، دا ټول د امریکا کار ووشو. نو تاسو نشوئ کولای چې په هغو شیانو چې تاسو ته د بل حکومت نه راغلي وو بل چا تنظیم کړل، تاسو نشوئ کولای چې نن د هغې جلکۍ چې دغه وطن کې تولد شوې، په دغه وطن کې ستره شوه، په دغه وطن کې کار وکړو درسې وي، او نن تاسو د هغوی مبارزو ته وایو چې نه، د تاسو مبارزې صحیح نه دي. اوس فعلا کله چې طالب نه غواړي چې تاسو را وکسي او د تا خبره ومني، که چېرته دوی غوښتل چې مو قبول کړي، دوی به نن د ما مکتب دروازه خلاصه کړې وه، د ما کار دروازه به یې خلاصه کړې وه، زه به یې قبول کړې وه. مګم دوی نه غواړي ما قبول کړي. زه یوه ښځه یم، زه سلاح نه لرم، زه جنګېدی نه شم په دغه رقم چې زه سلاح واخلم. د ما فقط یګانه لیارم دا ده چې زه روزم او مظاهره وکړم. ویلې دوی ښځې سړک ته روتلې، چېرته وتلې وای؟ یعنی دوی چېرته کولای شلو فعالیت وکړي؟
باور وکړي چې دوی قهرمانی کړې بو تاسو خزه ته ډېر ستر دفاعه چې متاسفه دغه سترګې پټې کو او دغه کومې میرمنې چې دوی رښتیا هم کار کړی وغه کړې ځنې یم چې څوک یې سر کار نه کړی صحیح ده تاسو کار کړی مګم تاسو ځان ته لطفا د حق مې ورکوئ چې هغه میرمنو چې وږي تګې باور وکړي چې زه دغه تیمونو نه خبرم چې وږي تګې وسلې تاسو خپلې د اکرام پیسې نه لرلې د مړې پیسې نه لرلې دوی وروتلې د ما د تا د ما د خور مور د ټولو دپاره یې غږ وچست نن یوه ښه درجګي کې ویي چې د دوی مبارزه ناحق ده او دوی نشي کولی داسې مبارزه وکړي او دوی کولی شي چې لاړ شي په خارج کې د دوی سره ملاقاتونه وکړي وغه وکړي همدا اوسه پورې چې د سولې پروسې کې خلک لاړل کومې نوې څېرې تاسې ولیدې کومې نوې ځوانانې میرمنې مو ولیدلې چې هلته لاړې وي او د طالب ته غږېدلې وي نوره خو مو د دغو میرمنو نه ده کوم چې پخواني هغه کې دوی هر څه واخیستل دوی پروژې واخیستې دوی هر څه تنظیم کړل دوی خپل ژوندونه جوړ کړ ټولې میرمنې باور وکړه چې خسته شوي نن نه پرېږدو چې نوې څېرې لاړې شي همدغه ښځه چې نن سړک تر وتلي دوی د ما او تا د خاطر مبارزه کوي نو لطفا د ښځو نه نن د ښځو وریځ ده د ښځو د وریځ په لحاظ د اقل د یو بل پښې ما وایوي او دا چې زیاتره وخت خپله ښځې یادوي چې متاسفت اسلامي چوکاټ کې اوسه خوري متاسفت شل کال اسلامي چوکاټ کې وو هیڅ شای مو د اسلامي چوکاټ نه فرق نه لري مسلمانه تولد شوی په داسې محیط کې مژوند کړی چې د مو محیط د ټولو محیطونو نه فرق لري او زه فکر نه کوم چې موږ تاسو نه اسلام د پښو لاندې کړی وي نه مو بل کار کړی وي نو ټول ډېر راحته دي د اول نه په اسلامي نړۍ کې په اسلامي ټولنې کې سترګې مو خلاصې کړې او په اسلامي اندغې ټولنې کې ستر شو مغرقه مو درس وي هر څه مو تنظیم وو نو تاسو ځان ته خپل یو بیرغ مانه سوی چې اسلامي چوکاټ کې اوسئ لطفا په ځان اریزې ما کوئ که چېرته هر څوک دا خبره کوي چې اسلامي چوکاټ لطفا د خپلې ګذشتې ته دی وسئ او خپل حال ته دی وسئ او خپل کارکس ته دی وسئ
مننه ځلاجانی زبرت تاسو تر ځم خاطر جان تاسو څخه به پښتنه وکړم آیا تاسو د ځلاجانی د دې خبرې سره موافق یاست چې د دې پر ځای چې شوزو تخپلوان موظف کړای سي او هغوی ته ویلای سي چې تاسو د دوی محرم یاست باید په خپل امنیت ونیسي د دې پر ځای آیا یو حکومت دغه مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو په هغه کې شوزو هم شامل دي د ټولو وګړو امنیت ټینګ کړي آیا بلی خاطر جانی تاسو ته زموږ شخص درځي
بلی زه تاسو غواړم غالي بشیر
از ما پښتنه تاسو دغه و چې آیا تاسو په دې باور یاست چې د دې پر ځای چې شوزو تخپلوان موظف سی وغوی ته وای چې هر ځای چې تاسو تا ګره تک کوي باید محرم در سره وي د خوندیتوب په خاطر باندې آیا حکومت د دې مسؤلیت نه لري چې د ټولو وګړو چې په هغه کې شې هم شامل دي امنیت یې تضمین کړي
پاتل شکه چې حکومت لوی مسؤلیت لري امنیت یو برخه جوړوي خو زه فکر کوم دغه حکومت د خپل مسؤلیتونو پر ځای د عام وګړو پر شخصي چارو لاس وهنه کوي د فکر کوم دا د یوې خزي یا د یوې کورنۍ د یوې غړي پر شخصي چارو لاس وهنه ده او هغوی ته تکلیف تعینوي چې څه کار دې کله په کوم ډول ترسره کړي نه کته غواړي چې حکومت جوړ کړي حکومت ستر او لوی مسؤلیت دی چې هغه چې ټول اصول باید په فارم کې ونیول شي د قوانینو پر مټ او پر بنسټ دی مخته یوول شي د فکر کوم هغه به خو چې دوی په خپل چارو سره غور وکړي پر خپل کړنو سره غور وکړي د دې پر ځای چې دوی عام وګړو ته لاره چاره کوي چې په کوم ډول دې تر سره کړي خزه کچيري لکور ووزي پرته له شک چې د کورنۍ ټول غړي ویني چې هغه چیرته کله وګته چیرته وی او کله به تر راځي دا په دې معنی نه ده کله چې یو خزه لکور ووزي هغه ته ځاني خوندیتوب نه لري نو زه فکر نه کوم چې کورنۍ دې هغه ته اجازه ورکړي او ځکه چې هغه ووزي هغه خزه خپل ځړه نه کوي نو دا په دې معنی ده موږ ډېری بوري خزې لرو کوندې لرو چې همدغه حکومت کې کسانو چې وس په یو ډول پر خلکو حکومت کوي خو خپل لارې چارې نه ده ورته معلومه دوی وس راځي او هغه خزو تدبیر کوي چې له محرمه پرته موزه هغه خزې چې خپل ځمن او خپل میړې له لاسه ورکړي په دمدغه طالبانو په ځان مرګ وبیدلو کې هغه خزې د محرم له کومه کړي هغه خور چې خپل بوی لا صبر کړي خپل پلاي لا صبر کړي هغه دې محرم لکه مکړي هماغه زموږ ورونه پلارونه چې د دوی د جګړو په ترڅ کې د دوی ځانور ګوبیدونو په پایله کې وژل شوي دي، شهیدان شوي دي، دا وی لور خزا او خور دې محرم لکه مکړي. دا زه فکر کوم لمنطقه لري خبره ده، کله چې وخزه وزي هغه خپل اهداف لري، خپل موخه لري، خپل موخه ته رسیدو پورې خپل مزل تر سره کوي او بیرته خپل کور ته رسنیږي. یوازې محرم سره خزه که موږ په یو کور کې وتړو هم که هغه بده وي خپل بد تر سره کوي، څوک یې مخه نشي نیولی او هغه بیا که څوک یوه بده لاره پر مخ وړي هغه ته د قانون پر بنسټ باید ورسره چلند وشي. داسې نه چې پر ښځې دې یوازې بندیز ولګول شي، ښځه دې باید په کور کښېني، ښځه دې یوازې د کور لپاره وي. زه فکر کوم دا ډېره بېځایه خبره ده او له منطقه هم لري ده که موږ د اسلام مخینې ته هم پام وکړو. دغسې یو څه نه وو چې اوس دوی ترې تعریف لري، خو زه فکر کوم چې دغه خبرې دې باید د هېواد په کچه پرې کار وشي، د عامو خلکو پر ذهنیت دې هم باید کار وشي چې اسلام هغه څه نه دی چې دوی یې پلی کوي.
مننه خاطره جانی. خوګانی صاحب تاسو څخه به یو څه وخت لا پاته د خبرونه پای ته رسیږي، که د اتم د مارچ په مناسبت باندې تاسو و شذو ته کوم پیغام لري لطفا ورته وایست.
سمه پیغام خو نن ته چې په افغانستان کې دنه دی کوم باندې خپل افغانان ته یله می دا چې دوه خپل پیوستون لري او خپل همغږي لري په اکثر مسایلو کې، مثلا افغانستان کې موضوع پیدا کېږي چې دوی خارج کې باید ملاتړ وکړي، چې خارج کې زموږ کوم کور زموږ غږ جګوي باید نه دې نه زوم ملاتړ وکړو او د نړیوال ټولنه مې غوښتنه همدا ده. لکه څنګه چې ضرور ده افغانستان ښځې اوس د ډېرو سختو شرایطو سره مخ دي. یعنې ما څو شپې مخکې یوه ښځه ولیدله چې هغه د مکتب مدیره وه او ناس او بوټان رنګول او خاص ته بوټ مخته کې څو بوټ رنګول دا ما لپاره ډېره دردونکې ده. نو زمونږ د افغانستان ښځې اکثره چې کارونه لري، روزګارونه لري، ورنډې کار کوي، کورونه ناستې دي، اولادونه ورته رغاړی دي، محرم نه لري، مېړونه یې لاسه ورکړي، شهیدان دي، مثلا فامیل کې څوک نه لري، دوی مجبورې دي. هیله مې دا ده چې نړیوال ټولنه په خپل وخت سره دوی مرسته وکړي او هم د افغانستان ښځې په ټولنځ کې خپله همغږي ولري او دوی وکولی شي چې مثلا نړیوال کومکونه راچت کړي خپل خویندو ته او ملاتړ وکړي د خارج نه، او هم په افغانستان کې مثلا
مننه ډیره خوګانې صاحب. بلې ډیره مننه ځلا جانې. که تاسو افغان ښځو ته کوم پیغام لرئ په لنډو ټکو کې وایست لطفا.
زه به ډېر لنډ پیغام وایم ټولو افغان مېرمنو ته کوم چې د ما غږ همدا اوس اوري، ټولو نه مو دا خواهش دی چې لطفا خپل امید د لاسه نه مه ورکوئ. دا هر څه به تبدیل شي او غږ اوچت کوئ، خپل غږ اوچت کوئ که په هر رقم ته هر څه زمینه درته مساعد وي، که ډېرې لرې کلي او دهاتو کې هم یوې تاسو کولی شئ خپل غږ اوچت کوئ، خپل فامیلونه راضي کړئ چې تاسو سره ودرېږي. یو ځای روز مبارزې ته د ما مکتب، د ما پانتون، د ما کار کوم غیر اسلامي او غیر شرعي او داسې شی نه ده چې خلاف د کلتور او فرهنګ وي، نو روز دوی ټول او خپل غږ اوچت کوئ او داسې چپ مه پاتې کېږئ چې سبا ورځ دا چپتیا مو پښیماني لري. ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه ځلا جانی. اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی. ل خپل ملمنو ډېره مننه. اوس هم د یو شمیر نورو شذو پیغامونه اورو او د خبرونه به پای ته ورسیږي. د خدای په امان.
همنا مایاریم د افغانستان د رسنیو ټولنې یو غړی یا خبریاله. د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو ښځو ته او په تېره بیا خپلو افغان خویندو او میندو ته په داسې حال کې وړاندې کوم چې له بده مرغه هغه کومې لاسته راوړنې چې افغان ښځو درلودې نه یوازې دا چې هغه یې له لاسه ورکړې، بلکې اوس په اوسنیو شرایطو کې دوی له یو ډول محدودیتونو سره لاسه او ګریوان دي یا مخامخ دي. زه هیله منده یم چې ډېر زر دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي له منځه لاړ شي او بیا افغان ښځې خویندې او میندې په دې وتوانېږي چې په کومو ډګرونو کې چې د فعالیت درلود له خپلو ورونو تر څنګ خپلو دندو ته یو ځل بیا حاضر شي.
زه مروه امینی د مخکنی حکومت د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو او خلو چارو ریاست رئیسه. په خپل وار سره د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او بیا د ټولې نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تیرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 اگست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډېرو تحولاتو شاهدان وو چې صحیح ده منده یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډېر زر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامته ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله منده یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.